دا مشال رادیو دا او زه نجیب امیرم چې لپینزو تر شپږو بجو په دې خبري غړې کې ستاسو قربایم تاسو ته پرم مو مهم رپورټونه په دې خبرونه کې د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. نو که وخت لري را سره پاتې شي په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کړی.
سرټکی چارواکی وایي د ډیر اسمر خان په درازنده سیمه کې په ټرافیکي پیښو کې لس کسان وژل شوي. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړی. د روس د مشرانو جرګې د یوکران د څلورو سیمو په روس د اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړې ده. او سم تفصیل چارواکی وایي پروند د ډیر اسمر خان په درازنده مغل کوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د خورماز خبر یو ټرک د کوچانو کډوړونکو ټریکټر سره ټکر وخوړی. چارواکي وایي د ټرک د بریکونو د فیلیدو له وجې دا پیښه شوې. په ډیر اسمر خان کې د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان اعزاز محمود مشال ریډیو ته تېر ورځ وویل د دوی امبولانسونه له پیښې ځای څخه لس مړي او درې دیرش ژوبل کسان د درازندې سیول هسپتال ته وړي دي. د مغل کوټ سیمې پر دې سړک د روان کال جولای په میاشت کې هم د سورلو یو بس ته حادثه ور پېښه شوې وه چې پکې نولس کسان وژل شوي او لس نور ژوبل ول. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال برید کې د پاکستان فوج دوه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. فوج ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وژل شوي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرول په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله برید پروند د متنو په شیزوره کلي کې هغه مهال وکړ چې د سرتیرو قافله له پېښوره کوهاټ ته روانه وه. د ده په خبره په برید کې دوه فوجان وژل شوي او پنځه ټپیان دي. د ده پیدا د ځواکونو په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم وچل شوي دي. تېرې کې طالبان پاکستان د اکتوبر په څلورمه نیټه رسنیو ته پاستولي بیان کې د حملې ذمہواري منلې او دعوه یې کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وژلې دي. دوی د خپلو دوو وسلوالو د وژل کېدو تصدیق کړی دی. بلخوا د ټانک پولیسو دعوه کړې ده چې په نشته کې څلور مشکوک وسلوال وژلې دي. د دې ځلې د پولیسو مشر وقار احمد مشالیډو ټول چې نن ماسپښین پر اوو موټرسایکل سپرو وسلوالو د فوج او د ترګری ضد د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیرو ډزې وکړې چې د پیدا په ځوابي ډزې کې څلور وسلوال وژل شوي. هغه زیاته کړه د وژل شوو د پیژندګلۍ عمل روان دی. په خپلواک توګه د دې دعوې تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د مشکوکو وسوالو د همکاري په تور د خلکو د کورونو رنګولو اقدام دفاع کړی ده. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د کورونو مالکانو ته څو واري وسوالو د همکاري نه کولو خبر راړی ورکل شوی وو.
د دې درې کورونو ته چې نن پنځه پیری وار نیو اپریشن سویسایډ بم برسېره نه په دغه کورونو کې جوړ شوی دی. اټیک سیره نه په دغه ځکه پلان کیږي و او سره چې وارننګ سو ملو شي د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کی
خو شاهد علي خان دغه داو په اړه کوم ثبوت وړاندې نکړي او نه هم داو چې د کم قانون او عدالتي پریکړه پرانه کی کورونا رنگ کړی دی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه ناصرګند پوځي چارواکو مشال ډیر سره په خبرو کې دا وکړې و چې د میرعلي په خدري کې د هغو ځانمرګو بریدګرو د همکاري په تور درې کورونه رنگ کړي چې د سپتمبر په 8مه د پاکستان پر سرتیرو کړی وو. په هغه برید کې د ملیشا ځواک یې وشت سرتیري ژوبل شوي ول. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړی. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوي اداوې بې بنیاد دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبان سره وسلوال مخالفت لري ادا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبان د حکومت اړوند د باختر اژانس رپورټ ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د روسیې د مشرانو جرګې کونسل آف فیډریشن د یوکرین د څلورو سیمو په روس د اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړې ده. دا د دې سیمو له روسیې سره د رسمي الحاق پر لور یو بل ګام دی چې لویدیځو هیوادونو یې غندنه کړې. په غونډه کې ټول یو سل درې پنځوس مرستیالان موجود ول او د یوکرین زپوریژیا خیرسون، دونیسک او لوهانسک د ځینو سیمو له روسیې سره د یوځای کېدو پاکې رای ورکړې. دا سیمې د یوکران 18% برخه جوړوي. تر دې ورځ د مخه د روسیې ولسي جرګې دوما دا اقدام تایید کړی و. ولسمشر پوتین لخوا پر دې لاسلیک کولې وروستی پړاو دی چې وروسته به د قانون سي. روسیې د یوکران په قبضه شوو سیمو کې تش په نوم ټول پوښتنې کړې وې. لویدیځ هیوادونو او کیف ټول پښتنې یو شرم بللی او ویلي وو چې د روسیې دا اقدام له نړیوال قانونه سرغړونه ده چې په وینا یې په جبر او بې د کوم استازي د ګډون پرته ترسره کړی دی. خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه ده. په پېښور کې پر امنیتي ځواکونو برید کې دوه پوځیان وژل شوي، 15 ژوبل شوي دي. له یو خبریاله به واورو چې ولې په خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات شوي دي.
قبایلی سیمو کې د دهشتګردۍ واقعیت شروع شو، نو د هغې سره سره پیله په پېښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردۍ واقعیت و.
د شمالي وزیرستان له چارواکو نه اورو چې ولې د ځینو ځایي خلکو کورونه ړنګ کړي دي. یو معذور کس د مذهب د سپکاوي تور کې وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د بودیجې د کمبود له وجې سرکاري ملازمینو ته د دې میاشتې تنخواه نه ده ورکړې. د تر منګل خلک وایي روغتون یې فعال نه دی. له حکومت ته غوښتنه کوي چې دغه روغتون یې فعال کړل شي. او د افغانستان د ننګرهار ولایت د رینور د سوتن کلی خلک بیا د سکولونو د ودانیو د نه لرلو نه شکایت کوي.
مکتب چې مونږ د سرپلان لرو باید مونږ سره د خیمو کوم وګشي، کله باران وشي بیا کله چوټي شي بیا چوټي ورکو مونږ.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ د لارې په مشال ټکی کام باندې اوس هم د خبرونې لومړی رپورت طرف ته ساس پام را ګرځوم. د پیښور په متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلوې ادعا شوې ده. د استخباراتي چارواکو ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان هم د متنو د نښتې پخلی کړی دی او د هغوی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اکتوبر د 3 نیټې په ماښام په متنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته تر او ساتونو پورې روانه وه. په دغه بیان کې د سلور امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او د طالبانو د خپلو دوه وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. نور تفصیل غلام غوث ناورو دا رپورټ موږ ته له پیښور راستولې.
د پیښور متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د امنیتي ځواکونو 15 نور اهلکار ژوبل شوي دي او د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده. یو استخباراتي چارواکي د اکتوبر په سلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو قافله د اکتوبر په دریمه نیټه د کوهات نه د پیښور په لور را روانه وه چې د متنو په شیخ ولا کلی کې پرې تیر ماښام د وسلوالو لخوا ناتره ډزې وشوې او د دواړو خواوو ترمنځ انخته پیل شوه او په پیښه کې دوه پوځیان ووژل شو او 15 نور ژوبل شو. دغه استخباراتي چارواکي وویل چې په دغه محل د وسلوالو سره په انخته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. یاد دی وی چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو پر محل په سوات، کوزدیر او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د ښکاره کېدلو وروسته اوس د پیښور د متنو، بډبیری او د پخوانیو قبایلی ضلعو سره په پوله په نورو سیمو کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو اندېښنې راپارېدلې دي او په سوات او دیر کې بیا د وسلوالو د بیا فعالېدلو په ضد لاریونونه یا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په پیښور کې په وسلوالو فعالیتونو نظر لرونکي خبریال ګل رحمان حقانی نمی د پیښور د متنو او خواو شاسیمو کې د وسلوالو د اثر او نفوذ په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې په تیر شوی لسیزه کې هم په دې علاقو کې د وسلوالو لخوا ډیر فعالیتونه په نظر راغلي وو.
قبایلی سیمو کې د دهشتګردۍ واقعیت شروع شو، نو د هغې سره سره پیله په پېښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردۍ واقعیت و. په دې کې اولنی په دې کوهارټ روډ باندې چې کوم انټرنیټ کیفونه جوړ شوي وو، داسې د سی ډي سینټر وې، نو اول به دې هغه بمی چاودنو سره الوزولو. بعد کې بیا دا کوم علاقه متنو چې کومه ده په دغې باندې به چې دې پاس د اکا خیلو د حسن خیلو او د در ادم خیل مختلف علاقو نه په دې ځایونو باندې راکټ ګولۍ سره او راکټ لانچرو سره او په دې شیزونو سره به اټیک کېدو. په دې تاڼه باندې ډېر زیات اټیکونه شوي. د هغې سره سره بیا دلته دیو د ترهګرۍ د ختمولو دپاره دلته امن کمیټې جوړې شوې. بیا دغلته په هغه ناظم باندې هم لکه خودکش حملې شوي دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د متنو د انختی په اړه په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د اکتوبر د درېمې نیټې په ماښام په متنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ انخته تر دریو ساعتونو روانه وه، خو په دغه بیان کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپلو دوو وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. د پېښور متنو او بډبیره هغه علاقې دي چې په تېره شوې لسیزه کې پکې د وسلوالو لخوا په پولیس تاڼو، امنیتي ځواکونو او د امن لښکر په مشرانو ګڼ شمېر بریدونه ترسره شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ډیرا اسماعیل خان د درزنده سب ډیویژن په مغل کوټ سیمه کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او درې دیش نور ژوبل شوي دي. په دغه ښار کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو ویان اعزاز محمود مشال لډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان د درزنده او ډیرا اسماعیل خان سرکاري روغتونونو ته لېږدول شوي دي. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
دی ڈیرا اسماعیل خان سب ڈویژن درازندہ مغل کوٹ سیم میں شمبا زراندکشے دے دریم پتیرا ورز مزدیگار مال دے کجورو نا ڈاک ٹرک دے بریکونو چار پریشوو پواجا دے کوچیانو کاڈے وڑین کی یو ٹریکٹر بنے خاتلائی دائی چپنا تیجاکشی ہے لس کسان وجلی او درے درش نور پر ہر جلی کڑی دی. دے دیگی پیشے پا باراکشے دے ریسکیو یو لس دوویش ڈیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریڈیو تا
دا واقع شوی واش پرون مازدیګر مالا مولکوټ چې موږ څنګه تراسو دلته یو علاقه دا شمبې زرند ورته وای. هغه سره چې کوم دی دا کوچانو یو ټریکټر مکمل کړی روانه کړی نو جواب لخوا روانو یو ټرک روانو لکه جیرو ډاکو او ټرک چې د کونه فیل شوی دی نو هغه چې کوم دی ډایرکټ دا پوندا والا ټریکټر دی مکمل هیټ کړی. ټریکټر کې چې کوم کمایل دوتانی دوتانو کې څه دوخیل او بیا کوم کړی نو میږي دا یو چار دوتانو کې دا اغه خلکو چې کوم دی دا کډای وخت دغه حادثه کې تقریبا لس کسان شپږرانا او څلور چې کوم دی سړی په موقع باندې په حق رسیدلې او داسې چې کوم دی 33 کسان زخمیان وو او څومره کسان په موقع حق رسیدلې عام درازنده هسپتال ته شفټ کړي دي او زخمیان وو عام دایفي درازنده ته شفټ کړل. بل کوم کسان زیات سیریس ول هغه ټول کسان ډی آی خان ډی ایچ پی ته شفټ کړي دي.
دا دې هم یوداوی چې د مغل کوټ په دغی سړک د راون کال جولای په میاشت کې هم مسافر وڑین کا یو باس هم د حادثه سره مخامخ شوای و چې په نتیجه کې نولس کسان مړ شوی او لاس نور پر هر جلی شوی وی. د دغی سیمه اوسیدونکو کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ډیرا اسماعیل خان بلوچستان په دغی سړک ټریفیکی پیښو کې د خلکو مرګ او ژوبلې مخنیوي د پورا د ګړندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل رپورٹ. د شمالی وزیرستان چارواکی وایي 13 سپتمبر میاشت وسلوالو ته د سهولتونو برابرولو په تور د ځینو ځایي کسانو کورونه د سیمې د رواج او د پاکستان د قوانینو په رڼا کې ړنګ کړي دي. د دې ضلع مرستیال کمشنر شاهد علي خان له مشال رډیو سره په خبرو کې ومنله چې تر دې مخکې هم ورته ګامونه اخیستل شوي دي او دا چې د اړتیا په وخت کې به بیا هم واخیستل شي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کورونو ورانول غیر قانوني کار دی او دا هم وایي چې دا مسله باید د بحث لپاره پورته کړي. د دوی په وینا داسې ښکاري چې په شمالي وزیرستان کې د اجتماعي ذمهواري قانون بیا عملي کیږي. هلته د قانوني چارو پوهان بیا وایي د پاکستان په آئین کې دا نشته چې د یو مشکوک تن د جرم سزا دی د هغه ټولې کورنۍ یا دوستانو ته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په تفصیلي رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان چارواکو دغلته د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د دریو کورنو ورانولو دفاع کړی او وایي که ضرورت وو بیا به هم داسې کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په میرلي خدري کې یې څو ځل دغه کورنیو ته د جرګو له لارې ویلي وو چې د وسلوالو لپاره دې سهولتونه نه برابروي.
درې کورونو ته چې دننه پنځه پیرې وارننګ ورکړی شوی دی، سویسایډ بم برسېدنه په دغه کورونو کې جوړ شوی دی، اټیک سېدنه په دغه کې پلان کېږي. وای اکثر دی چې وارننګ څو مېلو شي، د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کېږي. قانون چې دی په هغه کې داسې دی چې کوم ځای ته د سټیټ اګینسټ یوز کېږي، سړي په رواج کې هم دا ده چې کوم کور نه پتا باندې ډس کېږي، د ملیټنسي پلانینګ کېږي، د ملیټنسي چې دی ایکټیویټیز کېږي. وارننګ باوجود چې دی هغه هدف کېږي، بل آپشن چې دی پیسه دی خو الټیمیټلی اکشن به اغېسته کېږي.
دغه کورنۍ له خپلې سیمې شړل شوي او مشال ریډیو ونه توانېده چې خبرې ورسره وکړي. شاهد علي خان وویل دا ورته نه ده معلومات چې دې خلکو کومې وسلوالې ډلې سره همکاري کړې ده، ځکه چې د هغه په نه دا معلومات په وسره وي. البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوی کار نه دی، بلکې تیر کال هم د پوځي عملیاتو په وخت پنځه داسې کورونه وران شوي وو. خو د قانوني چارو پوه اډوکیټ سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین په هیڅ ځای کې نه دي لیکل شوي چې امنیتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونه ورانولی شي. هغه زیاته کړه چې دا کار د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې راځي چې په قبایلي سیمو کې تر 2018 کال پورې عملي د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان آئین نیولی دی.
د فاټا مرجر شوی دی، کم بنیادی انساني حقوق په باقی پاکستان کې سټیزنز ته حاصل دي، هم هغه آئینی حقوق د سابقه فاټا قبایلي سیمه چې کومه زموږ ده داغه خلکو ته حاصل دي. نو کله چې کورونا سکیورټي فورسز اورانی یا خلق علاقه بدر کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي او غیر آئینی دي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې له امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګول غواړي، خو د کورونو ورانول او خلق له خپل سیمو استل غیر قانوني کار دی. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وایي دا مسله به صوبایي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
د دیوالونو ورانول یا د کورونو ورانول د دې سره به څرنګه امن راځي؟ ګوره که په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه او ټول کورونه وران کړل شول، د هغې ګډر ټیارن خښتې هم راوړې شول، اور تل په خام مال باندې خرڅې شوې لاړې. نو بیا خو په کار وای چې په هغه وخت امن راغلی وای چې دومره غټ وطنونه وران شول. نو اوس د کور په ورانول زما په خیال چې هیڅ امن نه راځي.
له مومند څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند استازي نثار مومند بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو سره توپیری چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې په نور پاکستان کې خلکو سره د یو او په قبایلي سیمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
که آیا په اسلام آباد، لاهور، په بل ځایونو کې کورونه ورانېږي نو بیا کېدای شي دلته د موران کې دا به قانوني، خو که دا قانون کې نه وي، د پاکستان په قانون کې دا نشته، نو بیا دا سراسر زیاتی دی. دا خو یو خلک واپس هغه زوړ نظام ته د وړو کوشش دی. بل خبره دا ده چې دا خلک ذمہ دار دي، باړ لګېدلې دي. اعلانونه یو ځل وشو چې امن قائم شو، دوباره امن خرابېدل څنګه وشو؟ مونږ په دې خاموش نشو پاتې کېدای. مونږ به په اسمبلی کې هم په دې آواز وچتو، مونږ په عام ولس کې هم په دې آواز وچتو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه د مشکوکو وسلوالو د کورنو ورانولو خبره په داسې وخت کې کړې چې حکومت په قبایلي سیمو کې د ډېرې فعالې او کلادم ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له لارې د نامعلوم وخت لپاره اوربند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر ګروپ هم ډېر فعال دی چې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې یوې ډلې هم د مشکوکو وسلوالو د کورونو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږی او وروستۍ خبري غړی درته ز نجیب عامر د خپلو همکارانو پر مټ وړاندې کوم. د سین په ګوټکی کې د غلام عباس په نوم یو معذور تن د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دی. د غرور سرفراز عباس بیگا مشال رادیو ته ویل چې پر ورورې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سیمې په یو پیټرول پمپ کې پیټرول اچول شوی او سوځول شوی دی. عباس دا هم وایي چې د یو دینی کورنۍ غړی دی او دا چې ورورې د مذهب سپکاوی نه دی کړی. نوموړی ګیله من دی چې پولیس یې مرستې ته نه دی حاضر شوی، خو د سیمې پولیسو مشال لډیو ته ویلي چې د پیښې مقدمه یې درج کړې او د غلام عباس د وژنې په تورې د محمد خان په نوم یو کس نیولی هم دی. د سند حکومت هم د پیښې نوټس اخیستی دی. له کراچۍ نیاز علي د نور تفصیل سره.
د سند ګوټکی سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په دریمه مشال لیډیو ته ویلي چې رور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه سحر وجلې شوې. هغه په میرپور ماتیلو درګاه لالشاه کې د لسو کالو راهسي پاتې کېدو. محمد حسن او خان محمد په پیټرول اچولي، سوځولې او وجلې دي. دی وایي چې موږ ته دې انصاف ملو شي، موږ غریبانان یو، زما رور بې ګناه وجلې شوې. رور مې په درګاه کې اوسېدو، پولیسو مقدمه درج کړي، خو درور په وجنه کې تورن یو ککړ کس اوس هم لانه دی نیولې شوې. د پیخې درې ورځې وشوې، زمون خواله هیڅوک نه دی راغلی. د سرپراز عباس په وینا چې رور مې پیدایشي مازوره وو، موږ د یوې دینی کورنۍ سره تعلق لرو، رور مې هیڅ مذهب سپکاوی نه دی کړلې. او بیا په ټولنیزو رسنیو هم د پیخې په اړه ویډیوګانې خپرې شوې. د پیخې په اړه پکې خلکو د پولیسو او حکومت نه د پلټنو او د تورنو کسانو د نیولو غوښتنی هم کړی دي. سرفراز عباس وایي چې پولیس ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او تورن او د دوی درور دښمنانو څخه اوس هم په یره کې دي او دړکۍ ورته ورکول کیږي. خو بل خوا بیا د میرپور ماتیلو تانې د پولیسو ایس ایچ او عبدالمالک مشال لیډیو ته ویلي چې د تورنو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. یو تن محمد خان پکې نیولې هم دي، نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې محمد عباس چې دواړه لاسونه یې معذوره وو وجلې شوې. تورونو هغه سوځولې او بیا محمد عباس چې د اوبو ډنډ ته اخته وو، تورونو د اوبو په ډنډ کې ډوب کړې او وجلې دي. دوی مقدمه درج کړې، یو تورن پکې نیولې دي، نورې پلټنې روانې دي د دې معلومولو لپاره چې مسله څه ده. قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیښې بیا بیا رامنځته کیږي او زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنهخه کیږي. د پاکستان سپریم کورټ بارغړی او نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوونی هم موجود دي، خو دلته بیا د ذاتی شخړو او نورو ستونزو د هوارولو لپاره دا ډول تورونه لګول کیږي چې حقیقت پکې نه وي. بل خوا بیا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن مشال لیډیو ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په نوم څوک وجل یا زیان اړولو چاته به هم اجازه ورنکړي او د ګوټکی د پیښې به پوره پلټنې کیږي.
سیریس ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت سند وزیر اعلی صاحب
دی وایي چې دا ډیره مهمه ایشو ده. بالکل، د سند حکومت وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیسته او د پولیسو مشر ای جی سن څخه راپور غوښته دي. دا ډیره بدقسمتي ده چې بیا بیا دا ډول پیښې په سند کې مخې ته راځي. په دې پیښه کې تورن کس نیولې شوی هم دی. پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاری تنظیم سنٹر فار سوشل جسٹس په خپل یو راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې هیواد کې 3 مقدمه جوړی شوې چې زیاتره پکې پنجاب صوبه کې درج شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا او تاسو روسته خبری غړی هوره 15 بجې او 23 منټه شوی دا خبر د ټایم مطابق. د خیبر پختونخوا حکومت دا ځل ونه توانید چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپلو ملازمینو ته تنخواه ورکړي. حکومت وایي د مرکزی حکومت لخوا صوبې د بجلی په مد کې د بقایجاتو پر وخت نه ورکول د دې ځنډ لامل شو. خو د چارو د ځینو شننکو ترڅنګ د مرکزی حکومت ځینې غړي هم وایي چې ملازمینو ته تنخواه خاګانی ورکول د صوبایي حکومت ذمہواری ده او دا چې د نو ورکول په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شوار باید جوړ نشي. دا چې له مرکزی حکومت سره د خیبر پښتونخوا څومره بقایجات او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته معاشونه کله ورکړي، دا به د شاهنواز ترکزی په ریپورت کې وره.
صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه په خپل ویریفاید فیسبوک اکاونټ د اکتوبر په 2 لیکلي، ټول سرکاري ملازمینو ته به د رواني هفتې نه تنخواګانی ورکول شروع شي. نوموړي زیاته کړې چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایاګانو د نه ورکېدو په صورت کې چې کومه ستونزه رامخته شوې د هغې د هوارولو کوشش هم کوي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وفاق ته کوم رقم بقایاګانې پاتې دي او دغه به څومره وي، د پیښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي. د مشال ریډیو دغه پوښتنه د اکتوبر په درېمه داسې ځواب کړي.
اندازه چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د شپږنیمو سو نه واخله اوه سو ارب روپو پورې ده، او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مت کې پاتې دي. د دې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایلټي ده په هغه مت کې هم لږې ډېرې روپۍ وفاق ته پاتې دي، هغه دې صوبې ته نه دي ورکړې شوې.
عرفان خان زیاته کړه دته د خیبر پختونخوا د اکاونټن جنرل د دفتر سرچینو ویلي چې صوبې سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاونټ کې پرتې دي. خو عرفان خان وایي سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا یې دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته یې ترخواګانې نه دي جاري کړي. د ستمبر په 15مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینې حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لاړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي. ویلي د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو زلو د پاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي. نوموړي ویلي صوبه به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لار خپلوي ترڅو د صوبي حقونه واخلي. د فاټا د زم کې دوړان دي وفاقي حکومت د دغه سیمې د پاره د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرره کړې وي. په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګړې شوې د ان اف سي روپۍ بند شو. دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت ته ویل شو دغه سیمه اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، باید دوی خرڅونه پوره کړي. د دې پختنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري، په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنټ نه پس د اغه صوبي وسایل د اغه عوامو باندې خرچ کول د اغه حکومت ذمہ داری ده.
مشال رادیو ته غوږی اوس هم یو بل ریپورت. په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر له درېمې څخه ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسینو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د صوبې د روغتیا محکمې د واکسینو د څانګې و چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال رادیو ته ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 15مې پورې دوام کوي چې پکې به 900,000 هغو ماشومانو ته د واکسین ورکول کیږي چې عمرونه به د 9 او 14 کلونو په منځ کې وي. نور حال د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې دا کمپین به د گلګت بلتستان په شمول ټوله صوبه کې کیږي او خوشا نه هلک ماشومانو ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو، نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 میلیون خلک میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلک ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثره دي. سره واحد حل چې دا بیا ویکسینیشن دی. موږ ورلد وایډ اینولی کیسز خبر وکړو نو تقریبا 11 to 21 million پورې انفیکشنز کیږي او 1,61,000 پورې اینوال ډیټس دې بیماری نه کی
دی. وايي کله ته هم ټیمونه استولې دي ټول سرکاري او شخصي سکولونو ته هم او هسپتالونو او د صحت مرکزونو کې هم د دوی تربیه شوی کسان به ناست وي. د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو بل چارواکي ډاکټر حبیب وایي چې دا موسم د دې رنځ د خوریدو لپاره ډیر موجود دی، نو باید د ویکسینو علاوه د خوراک خاک او د صفایانو ډیر خیال وساتل شي.
مشمنانو د خوراک خیال وساتي، د مشمنانو د صفای خیال وساتي. کم خوراکونه چې کورون ترځي دغه په صحیح طریقې سره صفای وشي، دغه په خپل په صحیح طریقې سره وشي، صفا او به استعمال شي. مشمنان چې بهر کې ډکه امتیاز ته وړي امتیاز کوي هغه نه لګزان بچو ساتي او دغه لپاره فلش سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی.
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د مشمنانو په صحت هیڅ بد اغیز نه وي، ولې دا ټیکې ورستو د ځینې ماشومان معمولی تبا یو عام خبره ده. نو موږ جاته وی چې راتلونکي جنوري نه به دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپاین برخه جوړ کړل شي. ډاکټر محمد عارف جاته وی چې د لریشوی چې د لویو په نسبت ماشومان کې د نمونیا او نور ناروغو ورستو میاتی تبا هم په تیزه خوريږي او ډیر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي. دی وايي که په وخت ترملنه ونشي نو مرګونه ترې هم کیږي. دغه چارواکو په وینا د نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2021 کې پنجاب صوبه کې شوې دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو دا درنو اوریدون کو درنگ ساتلا پا پی خور کی دا مخام پینزنی می وجی کی دون کی دا عبدالحی کاکر را سر پا سٹوڈیو کی دا مایک آگوی تسپارم تاستا لند خبر نوڑان دیکھوی
چرواکی وایی پرون د ډیر اسمل خان په درازین د مغل کوټ حسیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. د چرواک په خبره دا پیښه هغه مهال وسوه چې کله له خورما څخه بار یو ټرک د کوچانو کډه وړونکي ټرکټر سره ټکر وخوړی. چرواکی وایي پیښه د ټرک د بریکونو د کار پرېښودو له وجې شوې ده. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال برید کې د پاکستاني فوج دوه سرتېري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. پوځ ادا کوي چې په جوابي ډز کې شپږ وسوال هم وژل دي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نن خبرول په شرط مشالې لیټول چې وسوالو د امنیتي ځواکونو په قافله برید پرون کړی دی. تیری کې طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږل شوی نننی بیان کې د حملې زموري منلې او ادعا کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وژلي دي. د خپل دوه سوال د وشت کېدو په خلای کړی په ټانکی پولیسو داوه کوي ریچ پنشت کې څلور مشکوک سوال وژلي دي. د زیرې د پولیسو مشر وقار احمد مشال لري ټول چنن پر او موټر سایکل پر او سوالو د پوجا درګریز د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیري ډز او پچ په ادعا په جواب ډز کې څلور سوال وژل شوی د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی د مشکوکو سوالو سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو لنګولو د اقدام دفاع کړې. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون مچاړي ډیو سره د خبرو په مال داوه وکړه چې د کورونو مالکانو ته څو څو واره د سوال سره د همکاري نه کولو خبرداري ورکړل شوی و. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنیو چارو وزارت نن په ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. پرون ماښام د ملي مقامات ژبې چې د طالبان سره وسوال مخالفت لري ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د روسیې د مشرانو جرګې کونسل آف فیډریشن د یوکراین د څلورو سیمو په روس د اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړه. دا د دې سیمو د روس سره د رسمي الحاق پر لور یو بل ګام دی چې غربي هیوادونه غندنه کړي. په غونډه کې ټول د حوصل درې پنځوس پرسلان موجود و. د یوکراین زپوریشیا، خیرسون، دونیسک او لوهانسک د ځینو سیمو د روسیې سره د اوسېدو په حق کې رای ورکړه.
لن خبر نو چې عبدالحی کاکر تاسو وړاندې کول او دونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه لرو را سره پاتې شي او تفصیل به وره. په ایران کې د ناکراری او دوام سره سم کاناډا پر لزګونو ایرانی چارواکو ادارو باندې نوی بندیزونه ولګول. د کاناډا حکومت وایي دا بندیزونه په ایران کې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو د مظاهره چیانو د ځپلو لامل لګول شوې دي. په ایران کې تر هغه وروسته پراخې مظاهره پیل شوې چې په مبینه ډول دوه ویشت کلنه مهسا امینی د پوړنې یا ټیکري د سم نه پر سرولو له کبله د گشت ارشاد په نوم پولیسو تیره میاشت نیولې وه او له رپورټونو سره سم د هغوی په ولکه کې مړه شوه. ایراني چارواکو د مظاهرو د مخه نیولو هوډ ښکاره کړی. صفی الله استنگزی او نور جزئیات.
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایراني چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک په خپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوی و. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي و نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوی و. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسیا او پراخو مظاهرو سبب شو او په دغه یواد کې لڅباندې دوه اونۍ رئیس ورځنې مظاهرې روانې دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغو مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ درېږي.
بیا هم د میرمنو په اړه رپورټ د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وای طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي. د دې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې حیدربار مشال اډیو ته ویل چې افغان میرمنو او نجونو خوده چې د هر ډول ځپونکو اقداماتو باوجود د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو ورځو کې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونو او ښځو مظاهرې وکړې. له ځینو سیمو د معترض ښځو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې هم رپورټ شوې دي. یو ریبیا صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې حیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
وروستیو څو ورځو کې چې کومې مظاهرې موږ ولیدلې او ټولې د ښځو لخوا وشوې، په څو میاشتو کې بې ساری دی. خزه چمتو دی چې د مظاهرې لپاره د باندې وزي، سره له دې چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړی. ځینې معترضین بندیان شوي دی یا هوایی دزې پرې شوي یا اوس چې ځینې محصلان په لیلیه کې قفل شوي دی.
د راپورونو له مخې په کابل، هرات، بامیان او ځینو نورو ښارونو کې سلګونه نجونې او ښځې دا وروستۍ څو ورځې لاریونونو ته وتلې. په اکثرو سیمو کې له دغو معترضو ښځو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي. له هغې ډلې په کابل کې څو نجونې وهل شوي، په هرات کې هم د نجونو په وهلو سربېره په هغوی هوایی ډزې شوي. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خونیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنی خزی پاتې دي او مظاهرې وکړې. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې، چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پښتنې بې ځوابه پرېښودي. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د کورمې د تری منګل اوسیدونکي د دوی په سرکاري اسپیټال کې د درملنې اسانتیا او د نشټوالي لامل شکایت کوي. د دوی په خبره په اسپیټال کې ډاکټر نشته او نه هم دوی ته ضروری دوايانې ورکول کی. د صحت محکمې چارواکي د تری منګل د خلکو شکایتونه پر ځای بولی، خو وایي چې په سیمه کې د ډاکټرانو کمې به حل پوره کیږي چې په صوبه کې د نو یوغو پر ګمارنې لګیدلې بندیز لری شي. له طارق اورګزی بنور وره
زای مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته د ګل پر ازویلی په یاد هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره ماهر ډاکټران شته او نه هغلته بل داسې سہولت ورکولای کیږي. زای مشر زیاتوی په هسپتال کې د مریضانو معاینه هغلته یو ټیکنیشن کوي چې ورسره اکثره د صحت په لړ کې دوی ته نور ستونزې او پیچیدګیانه رامست کیږي.
د ډاکټرانو پورا خپل بنگلیا جوړه ده، د نرسانو دی پورا هاسټل دی پورا خپل بنگلی منگلیا جوړی دي. خو په دغه کې د افسوس خبره ده چې دلته مو ته یو ډاکټر نشتا، لیبرټری ټیکنیشن نشتا، ال ایچ وی نشتا. تقریبا 100 کسان ایمو ګروزانا په بنیاد نی او پی ډی کیږي، نغایو پرمیسی ٹیکنیشن دے آ غریب خپل واس داس کی
تری منگل سیما د برکور میں په حدودو کی راضی چرتا کې د زرګونو آبادې لپاره یو هسپتال دے خو په هغه کې د ځای سیدونکو تر مخه دومره سہولت نشته چې د معمولی ناروغي علاج وشي. یو بل ځای سیدونکو حبیب خان مشال رډیو ته وای په سرکاري هسپتال کې د پیدایش پر وخت مور او ماشوم ته بنیادی سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو دوی له دغه هم محروم دي.
نه ټیسټونه نه اکسیری مو د ښځو کوم ډیلیوري کیسونه دي، دا ډیر پیخیږي، دا نشته دی. مو ډیر د مشکلو سره مخامخ یو. سوره علاقه د دلته لیاره باندې بس بیا مو مشکل سره مخامخ یو. پهلوانه شتله مو ته ډاکټر ډاکټر ضرورت چې موږ ته روشي.
بلخوا د ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عطاالله مشال رډیو ته وایي په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې، عملي کرکردګي او د صحت ستونزې، دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي، خو ځینې معاملې داسې دي چې د حل کېدو وس نه لري. عطاالله وایي په برکورما کې اوسره د صحت بنیادی مرکزونه درې څلوېښتې چې ورته هر کال ډېر کم فنډ راځي، خو په هغه کې تر ټولو زیاته حصه د تریمنګل هسپتال لپاره وباسي. د صحت محکمې مشر زیاتوي په سیمه کې د یاد مرکزونو لپاره دوه دېرش ډاکټرانو ضرورت دی، خو سره اته ډاکټران دي چې د هغوی ډیوټیانې د هفتې په حساب په مختلف هسپتالونو کې لګوي. چارواکي دا هم وایي په صبح کې پر نوي برتۍ بندیز دی، او چې کله هغه لري شي نو په هسپتالونو کې د روغتیایي عملې کمې به پوره کړي.
شپاړس داسې ځایونه دي چې هغه ځای کې پوزیشن شته خو هغه خالي دي. د دوه نیم کلونه محکمې صحت بین لګولی دی، مونږ نور فیملز اغشتی نه شو. دا بین مونږ نه اوچت شي نو سنه سه فیملز به مونږ دراشي، او د فیملز په شکل کې به مونږ تیری منګل حصہ هم وو.
په کورما کې د خلکو آبادی تر شپږو لکو زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې تر اتیاو پورې ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه ترسره کیږي، ولې چې په هغه کې روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان سده او یا پړچنار ته وړي، خو هغه ته هم هغوی د صحت پلړ کې له سہولتونو محروم دي. طارق رکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
وخت 15 بجې او 20 منټه مشال رادیو ته غوږی د خبرونه تازه نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته د پراګ له سټوډیو نه نخپنی غوړاندې کوم. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام او زموږ په اپلیکیشن باندې هم اوریدلی شئ، که ګوګل پلی سٹور لري، که د اپل سٹور لري، هلته ورشئ، مشال رادیو پیدا کړئ او زموږ خبرونه پاکی رڼې واورئ له نت پلار باندې. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي، چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی دا هم وایي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې نه یوازې له نورو سیمو او نړۍ سره رابطې پرې شوي، بلکې د کړو او کار او روزګار په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیتي حالت ته په کتو انټرنیټ بند کړو، خو اوس هڅه کوي چې بیرته فعال کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د تېرې درې میاشتو راهاسې انټرنیټ بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د ماکین سیمې سره تعلق لرونکی خبریال شریار مسجد په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
د جنوبي وزیرستان حالات خو ګوک سي، انټرنیټ د میرا د درې نیمې میاشتې نه مکمل بند دی. کرکیم طالب علمون دي او ورسره ورسره کاروباري طبقه دو، دا ته هم ډېره غټه مسله دو. دې نه علاوه وس په شک توی شي، زنګاړه داسې علاقې دي چې ډېرې بیکورډ ډېرې غریزې علاقې دي، په دغه کښې د موبایل سیګنل هم بند دي. نو دا ډېره غلطه خبره ده، او میش خو په دا نه پوهېږي چې دومره پریشانۍ نه باوجود دا خبره بیا د سر نه څرنګه شوله. هر شی بیا د شری
زنګاړه او شکتوی سیمه دوا اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت انټرنیټ سره د دوی په سیمه کښې د موبایل سیګنل یې هم بند کړی دي.
موبایل
چې اولو دغه مباهل د میر ابراهیم د نیکه نه ګرځول صاحبان خو چې کله په میر ووتاپل اوس یې ورنابان کړل. مطلب دا ده چې میر د ډېره ستونزه سره مخامخ دي په هر ځای شی د مورو دی روغو دی رنګیرو دی په پېښور باندې ورته پروته دي. دا پاتېنه لګي چې ته مړ شوې پوته شوې باد شولې میر د حکومت نه دا غوښتنه کوي. دا د بهاد چې په حال نه شي نو په خاطو احتجاج باندې مجبور شي میر د پیازه ور ورته اوځي من روډو مکمل بند.
حاجی حسن ولی کنسولر دی موبایل چکیم نیٹ ورته دا چې بحال شي او نیٹ چکیم دی دا بحال شي. دا تقریبا وان څه خدای علاقہ دوار له بوبرا بره دا غاسه منډوا پر اچار نه کوي. خلک ماری ورشي هغه پیغام نه سره سوال له سوال ته مر ګور وشي هغه نه ډیر خال سره خو تیر په دې شي. نن چکیم بهر مسافر دی دوبای ابو ظبی بیرهن رسول خیمه ولا غری بندې خلک چکیم دی کور ولا مور پلور هغه نه هر هفته کټسوی دی دې په واجه کلا یڅو کې وسارته شي هر په کلا څوک بل صدرې نه دی رسای نه سره کی نو دا چې ته سیګنل ته به حال سي دوه ډېر ښه خبره ای.
خو د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
هو څنګه ټاور چې کوم دی یاد موبایل څخه کپنه نه ایتو ټول سره مور اپټه کړی دا او خو چې نشه دا موږ کوم دی بحال نو او چې دا بل سېکټر پکې کنه کلا راشي نو دی وژنه کوم دی کنه هغه سکیورټی سره اني هاو لکمو دې کوم دی کنه هغه باندې کله څه فور زر دې زر بحال کوي څه بحال کوي.
د سویلي وزیرستان او سي دین کې دا هم وویل چې د دوی پسیمک شه موبایل سیګنل او انټرنیټ د ژوند بنیادی ضرورت جوړ شوای دی. کله پاکستان حکومت موبایل سیګنل او انټرنیټ زر بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورے کولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پہ ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO
د خیبر ضلع د ځایي حکومتونو منتخب استازي د فنډونو نه ملاوېدو لامل اندېښمن دي. د لنډي کوتل او باړې تحصیل د ځایي حکومتونو چیرمینانو د سپتمبر په 13مه مشال لډیو ته ویلي ول چې دفترونو ته اړتیا لري او ولس ترې هم پرمختیايي کارونه غواړي خو په خبره چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي. د لنډي کوتل د تحصیل میونسپل اډمنستریشن یو چارواکي مشال ته ویلي د صوبې خزانې محکمې ته د ځایي حکومتونو د استازو شکایتونه رسولې دي. په خیبر ضلع کې د ځایي حکومتونو انتخابات د 2021 زیږدیز کال د ډسمبر په 19مه ترسره شوی. لسمی فرهاد شینواره.
د خیبر ضلع د بلدیاتی ځایي حکومت د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوږده موده تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نه شول.
د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده، تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې هغه هم نه ریلیز شوي. بجټ چې کوم بریک اپ وو وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغلی وو خو هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه معطل یې کړه. لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لاین راکړو چې مونږ کوشش کوو چې د بجټ لپاره هم او د کونسل د کاروایی لپاره هم مونږ بایلاس فاینل کوو.
د باډی تحصیل چیرمین مفتی کفیل اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمایندګان منتخب کړل خو اوس چې اختیارات او فنډونه نه لري نو ولس یې مایوسه کړی.
چې کوم امیدوارانو د هغې زیات امیدونه وو د عوامو ډېر زیات امیدونه وو. 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو، تر نن ورځه پورې بلدیاتی نمائندگانو له هیڅ قسمه کې پی گورنمنٹ اختیارات نه ورکوي او چاغه کم ایکټ لاندې الیکشن شو هغه هر څه تنه واپس واخیستل او بیوروکریسي ته حواله کړل. وقتاً فوقتاً مونږ احتجاجونه وکړل خو بس په خلکو کې یو مایوسی پیدا شو.
د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یو چارواکی شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فنډونه ورکول ځنډېدلي. موږ ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شو نمایندګانو اندېښنې رپورټ کړې. د خیبر پختونخوا فاینانس کمیشن په دې وروستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی 30% برخه بلدیتي ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپلو سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیایي کارونه پرې ترسره کړي. 2020 کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع په 1 یونین کونسلو کې بلدیتي انتخابات ترسره شوي او ویلج او نیبرهوډ کونسلونو لپاره 1023 کونسلران منتخب شوي او په جمرود لنډ کوتل او باډه کې درې تحصیل چیرمینان ټاکلې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د مشال خبرونه ته غوږ لس منټه کم شپږ بجې دي. دوه نور رپورټونه لرو د افغانستان په اړه دي. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن کلي د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي ښوونځی سرپنانه لري چې له وجې د زده کوونکو د زده کړو بهیر اغېزمنېږي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړه کړي. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په اکثرو ولسوالیو کې ښوونځی ودانۍ نه لري، خو دا هم وایي چې دوی هیله مند دي چې له نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو به دا ستونزه هواره شي. له جلال آباده د مشال خبریال.
دا د ننګرهار په درېنور ولسوالۍ کې د سوتن په نوم په سیمه کې د زده کوونکو ماشومانو غږونه دي چې د یوې ونې سوري ته راټول شوي او په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړه کړي. دوه تنه زده کوونکي عبدالله او شاکر وایي:
مونږ خپل هم سبای چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، هلته مونږ سره نه فراش شو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی مونږ سره وجود هلته نه و.
دلته دغه مرم دی، باران او باد او باران سره دلته راته کوو. که آزمان اوریږي مونږ دلته حاضر یو، که آزمان بس ګډوډ غوندي مونږ دی هغه سره مشکل سره مخ یو.
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې له کلونو راهیسې د سوتن ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنې کړي، خو د ژمنو باوجود تر اوسه بې سرپناه پروت دی او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محرومیږي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکي شمس الحق او جمعه خان وایي:
مکتب کې مونږ د سرپناه نه لرو، باید مونږ سره د خیمو کومک وشي. څلور کوټې چې کله باران وشي بیا ټول نه ځایي، یو ځای نه ځایي، بیا کله چوټي شي بیا هغه وخت به چوټي ورکړو مونږ.
ماشومانو دپاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو دپاره کتابچې نشته، قلم نشته، کتابونه نشته، دغه شان دي نور مشکلات لري.
بلخوا د ننګرهار پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولتي ښوونځیو 20000 زده کوونکي د ونو او دیوالونو تر سوري لاندې زده کړې کوي، خو زیاتوي چې پوهنې ریاست ژوند دی چې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایان ستانکزی وایي:
د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست اړوند هغه ښوونځي چې هغه سربنان لري یا احاطه نشته یا سراسه دیوالونه د تاکونو د شعبات نشته، داسې ښوونځي خو تقریبا 300 پورې دي. خو بیا په دې کې هغه ښوونځي چې د هغې نه احاطه لري، نه کومه چاردیواري، نه څه قسمه اتاق او نه کومه شعبه، او صرف په سپین میدان یا د ونو لاندې ناست دي، نو دغه ډول ښوونځي په دغه دوش ولسوالی کې مختلف ځینې کشتون لري چې تعداد تقریبا 112 پورې رسیدي او دغه خونځیو کې چې سربنانه لري تقریبا 10000 پورې شاوخوا زده کوونکي چې دی وخت کې خپل زده کړې دامه ورکي او درسونه وایي.
د نوموړي په خبره پوهنې وزارت ژمن دی چې د همکارو نړیوالو موسسو پام د خونځیو ودانیو ته راواړوي او تمه شته چې ګڼو زده کوونکو ته به د زده کړو مناسب چاپریال رامنځته شي.
بیا هم له افغانستانه د لوګر د خوخی ولسوالۍ نه د وروستیو سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې دې ورته د سرپناه غم وخوړل شي. دا سیلاب ځپلي چې اوسمهال په یوه خیمو کې ژوند کوي وایي چې په لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هرې ورځې په تېرېدو سیوا کېږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږدولو په اړه یې خپلو مقاماتو ته وړاندیز کړی او تمه لري چې د ژمي مخکې به دغو کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر ویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي رارسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم وخوړل کېږي یا موږ سرمنډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا دا مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پرې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم له ساړه گزاره نشي کولای.
موږ اوس په یخو باد نه شو کړی زمي چې دلته راشي له یخ څوک به باندې نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه چې خو گزاره نه کوي. د خدای دشتې دی باید موږ ته راکړي کورونه موږ ته باید ماسوي جوړې کړي مالدار خلک دي.
د سراب ځپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپلې ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ژوند نه کېږي زمی راغی دا اوس یې پیلن زر په زره موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري تکرا دا خوږی ته ولاړ دا خیمو کې دا دیا نن سبا یو میاشت شل شپې بعد دا ژوند نه کېږي بریک.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي د دغو بې ځایه شویو خلکو ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به د ولایت مقام له لوري د سراب ځپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعدالله بدر وایي
د سرپناه په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرپناه جوړوو ځکه چې نظامی را روان ده او هوا یخیږي نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به ریاست الوزرا سره شریکیږي او له دې نه وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کړي.
یاد دې وي د روان زیږدیز کال د اګست په 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دې بالا میانده د پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه ځاني او ماري زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیری په بشپړ ډول ویجاړ شول.
له همدې رپورټ سره د رپورټونو له منځه رانغاړو بس په تلو تلو کې یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته عبدالحق کړنور.
چارواکي وایي پرون د ډیر اسمل خان په درازین د مغل کوټ سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او 33 نور ژوبل دي. دا پیښه چارواکي وایي هغه وخت اوسو چې کله له خورما خبر یو ټرک د کوچانو کډوړونکو ټریکټر سره ټکر وخوړی. د چارواکو په خبره د ټرک د بریکونو د کارت له شدو له وجې دغه پیښه شوې ده. په پېښور کې امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال بریتي د پاکستاني فوج دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. فوج داوه کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وژلي. یو استخباراتي چارواک چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرنه د نوم نه خبرو په شرط مچال ریډیو ته نن وویل چې وسوالو د بریت پرون د ځواکونو پر قافله وکړ. تیری کې طالبان پاکستان نن رسنوی ته پاستو دی بیان کړي د حملې زموري منلې او داوا یې کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وجلې. دوی د خپل دوه سوالو د وجل کېدو پخلای کړی. د ټانک پولیسو داوا کړې چې په نشته کې څلور مشکوک او سوال وجدي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر وقار احمد مجالیدو ته وویل چې نن تر اوو موټرسایکل پر اوو سوالو د فوج د ترګري د فوج او د ترګري ضد د پولیسو ځانګړي ځواک پر سرتیرو ډزې وکړې چې د پیدا په ځوابي ډزو کې څلور سوال وجلې. د دې خبرې په آزاده توګه تصدیق ونه شو. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه د مشکوک او سوال سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو پلنګولو د اقدام دفاع کړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون مشال دو سره د خبرو په مهال دا وکړه چې د کورونو مالکانو ته څو واره د سوال سره د همکاري نه کولو خبرداري ورکړی وو، خو د په جاړه کم ثبت وړاندې نه کړ او نه هم دا وویل چې د کم قانون یا عدالتي پریکړې په رڼا کې کورونا رنگ کړی دی. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکی ولسوالۍ سقوط رد کړی. طالبان د کورنی چار وزارت ته خبره نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبان سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د روسیې د مشرانو جرګې کونسل آف فیډریشن د یوکرین د څلورو سیمو په وروستو اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړې ده. دا د سیمې له روسیې سره د رسمي الحاق پر لور یو بل ګام دی چې لویدیځو هیوادونو رندره کړې.
له کاکړو چې رستي مهم خبرونه د توړاندې کول هم دې سره د خبري غړي او د نن لپاره زموږ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. مال اجازه راکړي. سبا سهار به په سلام پښتونخوا کې بیا ستاسو هر کله کو. خدای پامه.